از برنامه ساعت 8 برای ما شما میگن. خوش آمدین سرون سر.
ډیر مننه ستاره مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په لړ کې په دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې د غزنی حال درکوو چې وسلوالو طالبانو په کې څلور پلونه ویجاړ کړي دي او امنیتي ځواکونه د سړک د تصفیه لپاره عملیات کوي. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون لایکری. د ارګ خبر پانه وای چې ولسمشر غنی د خبره بلخ ته د سفر په دوهم ورځ د 279 شاهین قلو اردو له افسرانو سره پکتنه کې کړی ده. د خبر پانه پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوال ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام له بلخ کابل ته ستون شو. په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډیر زیات و مګر بیا هم هغه خپل هاتو پترس سو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطر مراد کو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازې خلکو ته ویزې نه ورکوي موضوع به د مرکز سره د ورستې جرات په مخه شلي کوو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په یو دیرشمه په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ ول چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې سوهنه بند کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت ټینګ کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پړانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماته ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په اتو ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې پنځه لوبډلې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پړانګان د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان د بلخ لیجن محمد دبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرنګانو استرالیایی آل راوندر بن کټینګ او د پکتیا زمریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په شارجه کې کیږي او پایلو به د اکتوبر په 21مه وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف ته تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د ملي جرګې د 1100 ایالتي جرګو د 1900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شهباز شریف ته مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبري وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینیزو ابی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه و چې د ابی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنوبي کوریا چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ټرمپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ټرمپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ یوازې سفر کوي. او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوري ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځلې چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوريدي شي. په روانه خبرونه کې اوري
د غزور د اټن رسالې پاروان د کابل کندهار د نوې لارې اړوند درې چکر پر مننه باندې زولې دي. او د قرباغ رسالې د بل خپل ځای د نړۍ په څنګ سمې پر غوښتنې په توګه شوې دي.
د غزنی د والی ویندوی عارف نوری وو په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي.
موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې موږ ډېر غټ سہولت وو، موټر وسته مشکل نو وس لاره بنده سوې ده.
دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره راغلي دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپارلی.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کتونکو وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قمندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ په نښته کې عامو خلکو ته مرجوب لا وشته.
د دوالو روسي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی ده.
په پکتیا ولایت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. په دې باب راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز 2 پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات کوي. د غزنی په قرباغ او همداراز په نورو سیمو کې لشته لشه وسلوالو طالبانو 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او 8 پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتک ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله لدی عمله د سیمه خلک مسافر وړونکو موټر او د بارونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامو لارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتک وکړي. په سیمه کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي. خوټینګاری وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه په هزارات شوې دي، تازه د کومکي ځواکونه د ملي اردو لخوا هزار شوې دي په پرداش لار د ساحو کې د لارې په اوږدو کې هغه د اتزای دي او ان شاء الله چې ډېر ژر به د دغه لارې په اوږدو او په ګرش په ولسوالیو کې نو فاخ شانې د عملیات چې پلان شوي مخکې هغه هم ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو دروان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل لمخې پر غزنی شار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شار لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او دا ولایت له داسې کمزوري حالت ژغورلای وای.
دولت در یه حصه کمیته‌ای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدل چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامل یې په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره اجمنه شوی و باید عملی شي کنه شواري خبري هیڅ څونځ نشي کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی شار د وسوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی شار له بیا رغونی او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته لدی چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یو برخه ویجاړه کړه، امنیتي ځواکونو د سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو د سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور ته خلکو په شکایت پیلی شي.
ما نو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شاره نه اوسېدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت و، مریضان به ور ورشی، د مشکل به نه و، موټرو ته مشکل نه و، وس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلک له مشکل سره مخ دي، پوټي دي، خاورې دي، مریضان راځي، له خلکو سره ځینې دندې مریضان ستر دي چې رسېدلی نه شي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شاره نه د سری کله اوسېدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مسره راغلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلی په تکلیف ده، هم دا خلک ډېر په تکلیف باندې دي. مخکې به په 1:45 کې رسېدلو، اوس په 2 ساعته کې رسېږو. چې موږ دغه دواړه تلفونه دا خواهش کوو، دا لارې آزاد دي.
بل لور ته په غزنی کې نظامي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په موخه یې عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په آرامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلي او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه سړک یې وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو دی خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نورم دی پرې نو خدای چې دا نور سړک وران کی او ویجاړی کی.
وسلوالو طالبانو تر وسه په دی اړه څه نه دی ویلي. د غزنی پکتیکا د غلار څخه باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړل چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامه سیمو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قمندانان تجهیز کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد هم لري. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوهان اسدالله ولوالجي او اتقلا امرخیل وایي دا سیمه ییز قمندانان روسیه او دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تاګراتک هم کوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړې دي او امنیت ته جدي دي. د پخوانیو قوماندانانو یې بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیه له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا یې امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړې او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډیری کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قوماندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قوماندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لرې به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپری په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او په لسګونه کورنۍ مجبوره شوې چې له سیمې نورو خواو ته ولېشتي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د وټپور په چپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنجشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنګرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنز د شوی جګړې د تلفاتو پاړو ویل
ترور تر وسوال طالبان وجل شوی درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه دایي بنګالي هم وژل شوي دي. د خوشحالۍ ځای دی چې د دواړو تروریستي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سات محمد کور نمی چینج خپل سرونه راغښکلي او دوه غوامې راوس او بس دا مشکل و چې دواړه سره په جګړه وای سره وتخېږي خپل یې راغلي ټول کور پاتې شوی دی. در کور او داسې نه چې چا چیرې اوړي خپل سرونه واړه ماړې راخلاصکړي.
زما نوم اسماعیل دی او د سفري د کلي نه درې ورځې وشولې چې راغلي او کورونه هر څه ماغه سر ډک پاتې شوی دی. خالص خپل سرونه او د زنانه زنانه ټول جامع هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کاله کې غټ مالونه چې دی هغه ټول پاتې دي، خالي سرونه هم راوړي دي. نه نه هغه دوه طرفه جنگ وو او یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان هم هلته شوي. دوه زنانه یو زنانه او یو ماشومه د عوام مړه وه.
راکډه شوي خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
او دلته مچ راو وتلو ټول لارو کې پراتې دي او وس مال مړ لیدې کومک ته ډیر ضرورت لرونه ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دي لو واړه هیڅ شي نشته د عدالت د چا خپل او پردیش ته د هغه یو یو کوټه لري خلک پکې نه ځایږي هغه پکې خپل نه ځایږي نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي دوی وس بندوبست نشته ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي او یو چا او د بل چا چنی ته پراتې دي خپل یې نه تاسو
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي سبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي
لکه پی یو ما اداره به هر هغه ته به اتلس زره افغانۍ کومک کوي پی یو ما سره میاشت هغه ساحه کې نه هم نه ده حساسیت مشتد دی هغه به سره میاشت سروې کې کومک کوي نو بس لسې مو سره جلد کې او
په کونړ کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلایګل او شوړی کې هم جګړې شوې چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
ساعت ته بجیا او یبش دقیقې دی آزادی رادیو ورې د آزادی رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د ولسم کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده نن یکشنبه د دې حملې د پیل ولس کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 تنه سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4455 تنه بریتانویان دي ګارډین ویلی یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل سوي دي ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې ناامنیو د ژوند د چاپیریال تخریب او بېثباتۍ ادامه درلوده دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې په 2013 کال کې د تلفاتو شمیر خورا زیات ګڼل شوی چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي د ورځپاڼې د پرونی غنې په حواله جیمز ای سلیپ تیره پنځشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې سا ورکړه سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر وو ته ورسېد حال دا چې په 2010 کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل شوي وو ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي ماموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل شوي دي د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل ولس کاله پوره شول
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو آزادی رادیو ته ویلي دي چې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې ده دا یو ساري ناروغي ده چې له یو ماشومه بل ته سرایت کوي د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د شری پیښې زیاتې شوې دي له پکتیا څخه د آزادی رادیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکو کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاتوالی اندېښمنی کړې دي دوی وايي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شي د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې وویل
زه محمد الله د ماجور کوم پوسیدون کایما سری ناروغي دلته زیاته دی واړو ماشومان د پاره او لاسرسای نه رسیږي چې دا بازار ته بل پر دی ویسو
دی ورسوي کې دغه ناروغي پکتیا کې ډیر زیات شوی دا دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست زموږ هیله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک یې د ممکن دي چې پدې باندې دا خو یو ډېر بیکار مرز ده که بعضې مثال ډاکټر ته ونه رسي
اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لېږدیدونکو ناروغیو د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالي او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر وړاندې د وقایوي واکسین لسورځنی کمپاین پیل کړ. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په 13 ولسوالیو کې 290,928 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي. احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته یې اړتیا لیدل کیږي.
ټول پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه هم کله چې راټول کړي په دې ټولو کې مونږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي مونږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي، خو په دې برخه کې د روغتیا وزارت سره د ځانګړي بودیجې د نشتون له امله درې کاله وروسته موږ توانیدو چې د یونیسف ادارې او نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په پکتیا کې اړمنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو اسانتیا برابره کړو.
شری یو سوري فوقالعاده ناروغي ده چې هغه زیاتره ماشومان په دې کې چې واکسین نشي اخته کیږي.
د حبیب په خبره دا کمپاین د پولیو یا ګوزن واکسین برعکس د دوی رضاکاران کور په کور نه ګرځي، بلکې د کورنۍ لویان به خپل ماشومان روغتیایي مراکزو، ښوونځیو، وړکتونونو او جماعتونو ته وروړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پرون د لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والي په توګه یې له خپل صلاحیته سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي مېلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګېدلو تورونو په اړه وویل
حکومت
دی وایي چې زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بې طرفه دی، خو د پاکستان د خلکو د استازي په توګه دا خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤول وګڼل شي. شهباز شریف له 2013 د 2013 میلادي کال د اګست تر میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اکتوبر 15مه خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل موږ په مات زړه خود دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست یو، خو که تاسو دې کارونو ته دوام ورکړئ موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سړکونو جنگ کوو. د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د مرکزي پارلمان د 11 او ایالتي اسمبلیو د 19 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شاباز شریف په توقيف کې د پاتې کېدو له امله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شاباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزوری شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساعت 8:30 شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یکشنبه بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ یون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. تاسو زموږ اخلاص او رادیو اورید رواني خبرونه په دوام کې دوهونی پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي.
ماشومتوب او ټول لاته همدنو چغې وهي زه ترکه ترکه.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
دا لږ بخې د مکتب نظره تور سو مکتب پرېښوده
او څه ډول د نامناسب نمونو د ایښودلو مخه نیول کېدای شي؟
وختي تور څه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته تم کیږو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي. د کورنۍ مشران او ملګري د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي. اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي، خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځورېږي. یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي.
ما باندې د وړکتوب افکور کې کلکټه راته ویلې ډېر چې وړکتوب سړی نه پوهېږي چې لږ غټ شي چې دا نوم پاتې کېږي. بعض وشکه راځي چې دا نوم یې ماته څنګه ویلې، تا ته یو رقم توهین غوندې ښکاري چېرته کېنه مجلس کې هر څه کېنه بیا خلک د نوم درته یادېږي چې تاسو داسې نوم وو.
ځینې وخت هغه نامناسب نومونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځوان ایښودل کېږي تر اصلي نوم یې هم ډېر مشهورېږي.
زما نوم فریدالله دی. کوم نوم چې کور کې راکول شوی دی تورکۍ راته وایي. ماشومتوب هم ټول لاته همدونو چغې وهي زه تورکۍ تورکۍ. دومره به د فریدالله په نوم ماسوک نه پېژني چې د په نوم ما پېژني، خو بیا هم د نوم سره زه راحته نه یم.
د لوګر اوسیدونکی محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې ایښودل کیږي، خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت له وجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونو مخاطب کیږي.
په کلیو باندې کې په ځوانانو باندې دا نمونه د تربینت له وجې ایښودل کیږي تر څو هغه کم راولي د خلکو په منځ کې کم راسي. دا له پخوا را پاتې دي په هغه کسان چې نوي ځوانان شوي دي په دوی باندې همداسې نمونه کې ایښودل شوي دي، یعنی له وړتوب پلارونو یا نورو باندې خري بد نوم یو ته اخیستل شوی ده. یو غي هم اوس په د نورو وړو باندې ځوانان ملي بد نمونه کوي، هغه بیا هم د سیاست کې ځکه دوی عادت شوی دي دا عادت خپل تکراروي او نور هم عادت کیږي.
د نامناسب نمونو د ایښودلو لوجه ډیر کله د ځوانانو ترمنځ لانجی او کیسې هم رامنځته شوی. د کابل اوسیدونکو کریم د خپل ټولګیوال کیسه راته کوي چې نور ټولګیوالو یې نوم پرې ایښی وو او کله به چې هغه ټولګي ته راغی ټولو به په هماغه نوم ورپسې غږ کاوه.
مکتب ته وسراته غوا هم سیمپیانو ضرور اکا کاک ورته ویل دا الګ بخي د مکتب نه زړه تور سو مکتب پرېښوده. مکتب یې پرېښوده چې نو بیا یو کال بعد بیرته پښیمانه سو مکتب ته سراغی. د یو کال ځای سو
د یو وړکتون ښوونکي ویدا وایي په خرابو نومونو د ماشومانو او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له هماغه نوم څخه اغېزمن کوي.
هغه وایي البته زه همداسې یم کله چې وغواړي چې هغه اصلاس یا هغه نسله کېږي مثلا هغې ته کله په کور کې بې ادبي وایي هغه وایي زه بیا بې ادب یم ټول ماته د بې ادب په نوم غږ کوي حتی د حیواناتو نومونه هم پرېږدي هماغه د هغوی شخصیت ګرځي.
د نامناسب نومونو د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي. دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپل خوخه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږدي.
تاسو یو بل باندې بد لقب میږدي ځکه چې دا ګناه ده لوی ګناه ده او بد لقب ایږدي هغه ظالم ده او دی ظالم جزا هم معلوم ده په قران عظیم شان کې چې هغه کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي. نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب ما اګدی که چیرته بد لقب اګدل شو نو دا یو لوی ګناه ده.
تاندې څنګه د شنبې پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسب نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري ځینو ته به یې غوږ شو.
نوم یې عجب نور ده. د یو سړي د خپل نوم چې ښه ښایسته ښکلی نوم لري او پلار دی د کورنۍ د اړخه داسې یو بل نوم پکې خودی شي که نه دا صحیح نه ده. باید هماغه خپل نوم ورته واغوستی شي ښایسته نوم واغوستی شي دا یو بد اغېزه لري. دا بیا په هر ځای کې یو سړی ورته وایي چې پلانې دغسې که نه نو زما په نظر ښه نه ده. دغه
میلیاس ده. ځینې کسان دي ټوک په خاطر بیا بل نومونه ږدي هغوی خان دي د سازرۍ لپاره وایي چې ساعت یې تېر شي دا پروا نه لري.
نوم مې سپوږمۍ ده او د نوم ایښودل د ملګرو په منځ کې یا په کور کې دا ښه خبره نه ده ځکه د په کور کې نه پاتې کېږي نه هم په خپل منځ کې پاتې کېږي. چې د باندې وځي ده نو ټول خلک په دې خبره پوهېږي او بیا په دې نوم یادوي او
دا چې ولې په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نومونه ایښودل کېږي د دې نومونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب ولې یو شمېر خلک په تنکیو ځوانانو او ځوانانو بد نومونه ږدي؟
متاسفانه مونږ ډېر والدین بې سواده او که سواد هم لري یو بل مشکل ده. صحیح ده چې مثلا اوس ښه حقوقدان د ماستري لري یا مثلا د زړه پروفیسور ده ولې تعلیم تربیې کې څه نه پوهېږي. هر چا باندې ضرور ده کله چې مور و پلار غواړي کېږي د تعلیم تربیې اصول د پرورش اصول باید زده کړي. اول نادانی علت ده، دویم بیماری ده. مونږ خپل ناروغ یو اختلالات رواني لرو اقدامند یو مونږ پوری همداسې کوچنیوالو کې خندلی دي اوس مونږ دا کار کوو. بل خودخواهی د بشر ده. دا ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په دا درې شیانو کې خلاصه کیږي: نادانی، ناروغي او خودخواهی. نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې ځوانانو باندې. او بیا بل مشکل ده کله چې تاسو مثلا په مثال وردیم د خپل لور باندې په کور کې خاندي بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې څومره ښکلی ماتګرانی هغه فکر کوي او دا دی پیدا شو یو چا دا خو زه ورته خیږي ډیر زر ورساری کې اخلي او دا بیا ډیر صدمې اینی داغه طرفه ځکه چې دا هلته پناه ویسل که مونږ غواړو چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام وسي عمره چې محبت ورکولی شو په کور کې ورته دا محبت ورکو هیڅ وخت ور باندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت وسی.
په یو چا بد نوم ایښودل له رواني اړخه په هغوی څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ور باندې بد نمونه ږدو، هغو شخصیت د منځه ورو او هغو ته دوه درې شیان منځته راوړو. اول دا بد صفت چې ورته وایي، اما صفت یې عادت کېږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي، هغه عصبي کېږي. دا یو مشکل. بل د هغه د نفس عزت د منځه ورو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دننه کوو. مثلا مونږ دغه پوټکی رنگ باندې خواندو یا قد باندې خواندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنگ جوړي. کله چې مثلا د یو صنف سر تزي لرزه اخلي بدن، داس فکر کوي چې د ټول ګوري د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري، یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم اما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اوقدمندکیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته ننوزی، دو همیشه د انتقام د غرتوزی، نو هر چا باندې تاروس کوي. ځکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې داسې بد نمونه کوي. او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو د مونږ فرهنګ کې، وګورئ په کور کې دا نمونه کوي، په مکتب کې دا نمونه کوي، په پانتون کې کوي. ډیر کم خلک پیدا کوي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشی ته یا اقدامی کړي مخکې. ځینې خلک راځي مکتب خوشی کړي، کار خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي تختیدلی، ولی چالت ما د ما پوزه باندې خنده د ګوره د نور ته یو توقی بی، ولی دیتا د ټول جوان تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردگی دمدله کبله پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو عیب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب ته نه پریږدي، درس باندې بعد غیزه لري، ژوند باندې بعد غیزه لري، د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي، ګوشه نشین کیږي، د ټول ور باندې بعد غیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لار څنګه وړاندې کیدلی شي؟ څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي.
مونږ یو اساسي قاعده لرو په روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولی شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری، د مکتب شاګرد، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټر، یو انجینر، یو ښه معلم. نو تاسو دا هغه آینده شخصیت په پام کې ونیسئ. دا اوس چې دا وضعیت لري دا، نو ته ورسه په ښه شخصیت چلند وکړه. وختي ته ورسه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي. وخت ته ورته وای چې با شخصیت زوی، با شخصیت لوري، خه درس وای، نام خدا څه زحمت کشی، څه په اخلاقی، هر شی دغه په وجود کې کینی او هغه دماغه په سیزی چې د خپل پلار او مور خبرې پوره کم، دا ارزو پوره کم، او هغه ځان مسئول گنی ته د په اساس. هر مشکل چې تاسو غواړی د منځه وسی ویسی، خلاره د پوه لار ده. کله چې داسې برنامه ډیر شي او والدینو ته مورو پلار ته ورسیږي، د ده ازرار متوجه شي او پوشی چې د دو یو خنده د ده ماشوم په ژوند کې سلویخ کاله اتیا کاله بد اغیزه لري، خودو نکه اینو بناند خود ده حل لاره. آگاهی ده چه اوست در رسانه دیر مسود ده لاره چه ده کارو که مکاتبو که باید ده خبره وشی. ده خانده دلیل نور شنوی، نور مضمون مونگه پیدا کوله شو، یا لطیفه بوایو، یا قصی بو کو، نه چه یا بل چیره باندی خانده بو کو او دام ناسمه کار.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه 30 توپ اچونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شانډاډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس لا فضلی سره بحث وکړو. هله دا تر پای مملتیا وکړی. ډیر زیات مننه فضلی صاحب چې وخت موراک ک پایلی د ایشیا کپ سیالی اونکو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې ل کارکړدګۍ نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول په توګه سمره راضی یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لاري ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا سیاهی جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار وه هغه مو ترلاسه کړل. هم د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی و ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستان ماته وخوړل، بنګلادیش، او په دوه برابر کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پای لوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب لري، دا 15 هیواد د هر هیواد کرکټ بورډ مسؤلینو او سلیکشن کمیټي خپلې لوبډلې ارزیابي کړلې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یوه غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
او فضلی صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزورو نقطو یادونه وکړه چې یو څه کمزوري موجودې وي، کله کې مشخصه کې معنی کوم کمزوري؟
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې، همداسې د بنګلادیش په وړاندې د اخیره واره پورې لوبو ویوړه. نو دلته معمولی غوندې زموږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل، نو یو خو دغه کمزوري وه. او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر ته ورکول کېږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې د هغو ځای جوړېږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوي خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، همدا شل اوریزه سیالۍ دي، 500 اوریزه یا ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې لپاره دغسې یو لوبډله تیار کړي چې هغه د تیز توپ اچونکو احساس د کمی مونې کې، همداسې سلو توپ اچونکي بیټسمینان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچونکي څه کمزوري وه. نو زموږ سره چې کوم دوه توپ اچونکي راسره، تیز توپ اچونکي راسره وه، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچونکي نه دي، میډیم پیسران دي. او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي، اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي. حال دا چې د پاکستان په وړاندې په اخري اور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي، پاکستاني لوبغاړي د خوشو ملک د خواسه، هم وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره کوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېر ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته 500 اوریزه نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي، چې دغه لپاره په دې وشوبه باندې سخت اړتیا ده او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان وکټ او د امارات وکټ ډیر فرق کوي. د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچونکي ته دومره سازگار نه وي، سلو توپ اچونکي ته او د بیټینګ لپاره مدد کوي. نو هغه تیز وکټ دی، هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان، بنګلاديش، همداسې د امارات سره فرق کوي. نو هغه تیز توپ اچونکو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومي مشر په صفت یا مسؤول باید په دې شي باندې کار وکړو او د خپل تخنیکی ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچوونکي چې اوس هم موږ سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته یې تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما هم غوښتل پوښتنه وکړم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هماغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکی کیپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، هم داسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات، په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې نم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي باید په افغانستان کې اوسېږي، دا ستونزه لا هم موجوده ده؟ که موجوده وي، تاسو به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د هغو څخه پوښتنه وکړي. زموږ مسؤلیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسو ته وویل چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې خیو چې دوی چېرته کورونا افغانستان ته را انتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول را انتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي، د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي؟
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور یوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریپیجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. از ما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي او خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سمدستي شکونه کیږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزي په نوم باندې یادېدو شاید دا ونیشي، او دلیل هم د هوا یخواله ده په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نامنې له امله د دې حادثه ونیشي چې دغه لیګ ترسره شي. تاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزي لیګ به کیږي څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیگ یو هغه لیگ چې ټول یوادوال دغه په انتظار دی، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به ان شاء الله ولادې ډیر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به دی چې هغه لیگ ماتل نه سی وسی. که چیرته په پلازمینی کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه صورتونه دلته و هلته برابر دي، او ان شاء الله هغه لیک ضرور دي چې اوسي.
بل مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را پدی خو ور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی د لوبغاړو نشتون، که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی چې دا لوبغالي به جوړیږي د افغانستان ته د لومړی درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغالو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسو به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً د ډېر شټي کې ته اشاره وکړل. کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شانته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حق اولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په زمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړي خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښي او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه ورته برابروي. که هغه سهولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولیت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې کار کوي، هغه ټول مسؤلین مرا وغوښتل او د ټولو میدانونو معلومات مې ځینې وکړي چې د کوم میدانونو کارونه تر کومه ځای پورې رسېدلي دي، او د کوم میدانونو چارې بشپړ سوي دي، په هغو جدي کار روان دي، په هغه سبا سره یو تکړه هیات تیار سوی دي چې د ټولو ولایاتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ سوي دي او اکیډمیانې دي، د هغو مکمل رپورټ به راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. حق اولیت مې هغه کارو ته ورکړ چې په دا دوه درې میاشت کې معطله وه، هغه کارونه ټول اجرا سوي دي او هدایت ورته سوي دي چې هغه حق اولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار عاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې که ته چمن یا ګراس کرې چې هغه خپل در وخت تیر شي، بیا تاته په هغه وخت نه آماده کېږي چې ستا ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغسې خبرونه موجود و، خو لا هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. دې ته کوم پلان موجود دی؟
دین زما نه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دفتر چې خپل کاري ټیم ورسره و، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې وه چې د افغانستان د ریاست جمهوری مقام سره موږ حکم اخیستی دی یا موږ ته ژمنه راکول سوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت زیات سي. نو هغه تر اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم دا وي، دا یو ګډ کار واندې د ټول ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولای شي پلازمینې کابل کې یو داسې زمینه ودې ته مساعده سي چې هغه تقریبا در دېرش یا پنځه دېرش جریبه پورې مځکه زموږ په اختیار کې راکول سي، چې در ډېره بریده موږ هدغم چارې بشپړې سوي دي. یعنې پنډ مرتسته یا بوجه مرتسته چې کار پر شروع کړو، خو زما په اند دا به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کړو. که څه هم موږ دغه کمې ساحې چې د میدان سره موجود دي، بیا هم دا په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا ازدحام د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولعزیز په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه ظرفت ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو وختونو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې طبعا د دولتي چارواکو لاسوهنې وي، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغسې ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو. تاسې به په دغه برخه کې که واقعا دا ستونزه موجوده وي، فکر کوئ چې لاسوهنې به وشي یا به د دې لاسوهنو مخنیوی وکړي؟
په خپلو خبرو کې مخکې تاسې ته عرض وکړ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړي ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زونو وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم، او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي، او نه ما دا هڅه کړې ده او نه بیا په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم، او هغه ته احترام لرم، او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور په پوره توګه ساتم. یوه نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل، هیڅ نه وه دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي. موږ دوی ته دعوت ورنه کړې په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیات کې زموږ سره تیر کړي، د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیروي، ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي. بعد رسمیت ته خدای دې راولي، موږ به ورسره کښینو او دید و عدید به ورسره وکړو. نو کوشش به هم دا وي چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړو نه، هغو ته به په کتي توګه اجازه نه ورکوو. اما په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده، همکاري کوي، نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه د علني ژر په مطبوعاتو کې وایي چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړه، د دایرې سره مې وکړه، ځکه چې دا د یو واده پاره کې یو مسولیت دی. اما په مجموع کې به انشاءالله ولادي افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي رهبرۍ پر اتک سره عموماً تغیرات ډېر راځي په یو اداره کې. فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته؟ یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعا باید تغیر شي، او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې په خوانی رئیس څه کم دوه کال دلته کار د وکی، خو دغه اساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکی، اما د مقرریه تقریبا څه کم یو کال او نهه میاشتې د کېدلې. اما تغیرات رااله او هغه په یو بل مسولیت دی او دا مسولیت مشته وسپاره سو او په دې اداره کې دا طبيعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي شکار کوي هغه باید تقدیر سي او کم سره چلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبيعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دغه پر ځای به یو وړ کس راځي
واسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ